اوس په افغانستان کې څلور نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې اسدالله الدین اوروي.
د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله وایي له طالبانو سره د قدرت ویش او دغه راز له ټاکلې مودې مخکې ټاکنو ته چمتو دی. ښاغلي عبدالله په فرانسه کې له فرانس څلرویشت تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د ترکیې راتلونکې غونډه د افغانستان د سولې لپاره یو ځانګړی فرصت دی او په خبره یې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی طرحې ورته چمتو دي. طالبانو د ملګرو ملتونو له مرستندوی ماموریت یونامه او نورو بشرپالو ادارو غوښتي چې خوست کې د هغې پېښې رښتینی راپور ثبت او خپور کړي چې دوی ملکي وژنې بللې دي. بل لور ته په خوست ښار کې نن ماسپښین مهال یوې بمي چاودنې شپاړس کسان ټپیان کړل. د خوست امنی قمندان محمد داود امین ازادي راډیو ته ویلي چاودېدونکي توکي په یوه موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي وو او هغه مهال وچاودېدل چې د ملي امنیت یو پیکاپ موټر له سیمې تېرېده. د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه پولیس د امنیتي ځواکونو له لیکو لرې کړی چې تورخم کې یوه میرمن په کیبل وهلې وه. د پاکستان پولیسو په خیبر پښتونخوا کې د هغو زرګونه لاریونوالو مخه ونیوله چې اسلام آباد خوا ته روان وو. په برما یا میانمار کې له پوځي کودتا وروسته پرونۍ ورځ تر ټولو خونړۍ وه. د دغه هیواد پولیسو د مظاهرتچیانو د ځپلو په لړ کې یوازې پرون تر نوي تنو ډیر ډیموکراسي پلوه اعتراض کوونکي ووژل او درې اروپایي هیوادونو فرانسې، بلجیم او پولنډ د کورونا وبا د مخنیوي په پار محدودیتونه سخت کړي دي.
او سم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنې هنداره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ د سیالیو په لړ کې نن د پروان جبل سراج د کابل له استقلال لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالي به د افغانستان په وخت مازیګر په 3 بجو پیل شي. د تیرې ورځې په لوبه کې د کابل د استقلال لوبډلې د خوست له اتلانو لوبډلې څخه 3-0 په وړاندې لوبه وګټله. دا لوبې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې پیل شوې تر اوسه پورې 3 لوبې ترسره شوې دي. د دې سیالیو په لومړي پړاو کې د کابل استقلال، پروان جبل سراج، د خوست اتلان او د لغمان د ځوانانو لوبډلې سره مخ کیږي چې د سیالیو دویم پړاو به د وری حمل لسمې د هیواد په شمال او شمال ختیځ زون کې پیل شي او همدارنګه د سیالیو دریم پړاو به د وری په 15 نیټه د هرات، فراه، هلمند او کندهار لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د اتلان لیګ په دغو سیالیو کې به شپږ شپېته لوبې وشي چې اته څلوېښت سیالۍ به له روژې وروسته ترسره شي. د سیالیو چون کلوب دلی به د فوټبال نړیوال فدراسیون سیالیو ته لارو عمومي. د افغانستان د سنوبورد ملي فدراسیون د کمال خان بند پرنيستي په مناسبت د سنوبورد یو ورځنۍ سیالي ترسره کړي. د دغه فدراسیون رئیس احمد رومل حیات نن آزاد رادیو ته وویل چې دغه لوبې د مزار شریف د حیرتان د شګو په غونډیو کې د یوې ورځې لپاره جوړې شوې وي. نوموړي وویل چې په یادو سیالیو کې د سنوبورد لس لوبغاړو ګډون کړی و. سنوبورد په افغانستان کې نوې لوبه ده. سنوبورد فدراسیون د لومړي ځل لپاره په 2018 زیږدیز کال کې جوړ شو چې اوس مهال شاوخوا لس ملي لوبغاړي لري. او د انګلستان او هندستان ترمنځ وروستۍ او برخلیک ټاکونکي ورځنۍ کرکټ لوبه نن یکشنبه ترسره کیږي. دا لوبه ځکه مهمه ده چې له دې وړاندې دوه لوبې شوې چې یوه یې هند او بله انګلستان ګټلې ده. دا لوبه نه یوازې د لوبلړۍ د ګټلو لپاره مهمه ده بلکې د کرکټ نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې په لومړي مقام لوبه هم ده. اوسمهال انګلستان په ورځنیو لوبو کې لومړی مقام لري او که هند وروستۍ لوبه وګټي نو په درجه بندۍ کې لومړی مقام خپلوي.
سپورتي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو ځانګړي د انصاف پلټ کې ونې خبرونه مې روي خو تر هغه مخکې د افغانستان د رسنیو لوړې ژورې له امان افغان راپیل او بیا تر دې د مدې افغان رسنیو مزل د امیر شېر علي خان په واکمنۍ کې له شمس النهار راپیل شو سراج الاخبار د مزل لوړو پوړیو ته ورسو او وروسته امان افغان پراختیا ورکړه. د پیړۍ په دې راپور کې مو د افغانستان د رسنیو تیر سل کلن مزل ته انکتنه کړې ده.
افغانستان سوارلسمه مطبوعاتي پیړۍ د امان افغان د 1400 لمریز کال د وري یا حمل د میاشتې له لومړۍ غڼې را پیل کړه. دا د سراج الاخبار زیناست شو چې د نوی واکمن امان الله خان په نامه امانی افغان نومول شوی و. د نوی کال او پسرلی پاړه یو مطلب کورنی او بهرنی خبرونه او دغه شان ګڼ نور مطالب په دې ګڼه کې ځای شوی وو. تر رسنیو دا مزل د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال له شمس النهار را پیل شو، سراج الاخبار لوړو پوړیو ته ورساوه او امانی افغان پراختیا ورکړه. د امانی افغان لومړی ګڼه د نوي پیړۍ په درشل کې ټیک دوه کال وړاندې د 1299 لمریز کال د وری په 22مه خپره شوه. مطالبو کې تشویق، ویختیا او د وطن پالنې روحیه تر نور هر څه براوه. خپلواکۍ او رسنیز مزل یا قسم وویل شي ګڼ رسنیز مزل سره غاړه غړۍ پیل شول. ډېرې هم شوې او ښې هم، او یوازې کابل نه و، ورو ورو ولایتونو هم خپلې خپرونې وموندې. افغان لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع پرې ځانګړې څېړنې کړې دي.
د حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 30 خپرونې نشرې دي چې په مرکز کې امان افغان و، په قندهار کې طول افغان و، په ننګرهار کې اتحاد مشرقي و، په مزار کې اتحاد اسلام و، په قرطغن کې اصلاح و، په پروان کې ستاره افغان و، په پکتیا کې غازی و.
ورسپانې او مجلې لا تنکۍ ځوانې وې چې د هغه مهال تر ټولو نوې رسنۍ راډیوې لړ ته ور زیاته شوه. د 200 واټو په ځواک یوې روسۍ خپرونکي وسیلې له ارتل پلنه تر شاوخوا 100 کیلومتره پورې د نوي افغانستان غږ ورساوه. په عمومي ډول نالوسته ټولنه کې دا یو غوره پرمختیا و چې پیغام مخامخ تر غوږو رسوه او لوستلو ته یې اړتیا نه پرېښوده. خو د راډیو عمر ډیر لنډو او په کورني اړودوړ کې ژر پرې شو، تر هغو چې وروسته بیا ورته د ټولواک ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د راوتلو لار جوړه شوه. د ټلویزیون راتګ تر دې هم وځنډید او ویله نیمه پیړۍ وروسته هغه مهال چې افغانستان له سلطنتي نظام نه خلاص شوی او ډګر ته راووت. که څه هم راډیو د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په خپرونو پیل کړی و، خو هغه مهال اخبارونو او اونیزو ځانګړي مینوال لرل او تر ډیره یې لوستونکي دولتي مامورین ول. لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع وای
اخبارونو خپل لوستونکي درلود، خصوصا ولایتي اخبارونه په خلکو ډیر ګران و، ځکه د دوی د سیمې خبرونه پکې نشرېدل. حتی زما یاد دی وخت زه غزنی ته تللی وم، په هر دکان کې به د صنایع اخبار پروت و، طول افغان هم همداسې و، نور اخبارونه هم. نو په دې اساس اخبارونو په خلکو کې محبوبیت درلود، او حتی که به چا نه شوی لوستی د ابلاغ اخبار په کابل کې قوانین خپرول حکومت او استادان ورته مقرر کړي وو چې د ښار په بېلابېلو برخو کې ولولي او خلک به پرې راټول و هغو به اوري.
له دې وروسته هغه مهال چې حبیب الله کلکاني واک ترلاسه کړ، حبیب الاسلام د امانی افغان خپرونې ځای ونیوه. افغان خبریال او لیکوال حمید مبارز وای په افغانستان کې د حبیب الله کلکاني د حکومت دوره د رسنیو لپاره مخ په زوړی دوره بلل کیږي.
سقوط مطبوعات در افغانستان در وخت امیر ایوبلای کلکانی، این سقوط کامل بود. در وقت کلکانی تنها جریده حبیب الاسلام برآمد، ما از مطبوعات حرف نداریم.
د کلکانی تر نه میاشتنی واک وروسته چې کله نادرشاه د هیواد ټولواک شو، رسنیو بیا هم د امانی دورې غوړېدا ترلاسه نشو کړای. که څه هم نادرشاه د کلکانی خلاف لوستی او په بهرنیو ژبو پوهېدو، خو ویل کیږي د رسنیو په برخه کې د منځلاري تګ ځکه غوره کړ چې فکر یې کاوه حسینه د امان الله خان په څیر له غبرګونونو سره مخامخ شي. حبیب الله رفیع ازادي راډیو ته وویل چې د نادرشاه په واکمنۍ کې ځینې آزاد خبرونې بندې شوې او یو شمیر نورې تر کلک سانسور لاندې وي.
د نادرشاه په راتلو سره بیرته مطبوعات را ژوندي شول، لیکن په ډېر احتیاط او پای نهال کې. هغه دیموکراسي چې امان الله خان درلود هغه د نادر خان په وخت کې نه وه. اخبارونه سانسور و، آزادو خبرونو ته اجازه نه وه. سرکاری خپرونې د دولت تر سخت سانسور لاندې وي، او هغو کسانو چې غوښتل خپل افکار نشر کړي دغه د افکار د نشر لپاره زمينه نه و.
د نادر شاه له وجل کېدو او واکمنۍ ته د زوی ظاهر شاه رسیدو سره